په افغانستان کې د ساري انټانی ناروغي او د څنګه ډاکټران کانګو او ساري او وزن کې ویروسي ناروغي بولی او خلکو نغواړي چې د لوی اختر په ګډون هر وخت د ساروي او د حلالولو پر مهال اړین احتیاطي تدابیر په پام کې وساتي. د ساري ناروغي متخصص ډاکټر فرید الله عمری په دې اړه ازادي رادیو ته وویل:
اسانه کې قرباني میکنن اگر در جلد خود زخم داشته باشند،
هغه کسان چې قرباني کوي که په خپل جلد کې کوم زخم ولري، خدای چې د غوښې د توته کېدو یا د ساروي د ذبح کېدو پر مهال ګډون ونه کړي، او هغه کسان چې حیوان ذبح کوي باید ماسک، عینکې، پیشبند، دستکش او موزه ولري، او چې کله یې حیوان ذبح کړه هڅه دې وکړي چې دا ټول تر خاورې لاندې خښ کړي، او غوښې هم باید په سمه توګه پخه شي چې نه یوازې د کانګو ناروغۍ بلکې د نورو میکروبي ناروغیو له خپرېدو هم مخنیوي وشي.
ښاغلی عمری له مالدارانو غواړي چې د دې ناروغیو د خپرېدو د مخنیوي لپاره د پخپلو څارویو او کورونو کې دواګانې وشیندي. دا په داسې حال کې ده چې د پروان ولایت د کرنې، مالدارۍ او اوبو لګولو ریاست د دوشنبې په ورځ اعلان وکړ چې په دې ولایت کې دوه کسان د کانګو تبې له امله مړه شوي او 15 نور په دې ناروغۍ اخته شوي دي. په ورته وخت کې په کابل کې انتانی روغتون په تیره میاشت کې د کانګو تبې د سلو شکمنو پیښو د تایید راپور ورکړی دی. د انتانی روغتون مسؤلینو په کابل کې رسنیو ته ویلي چې سکل د کانګو تبې مثبتې پیښې د تیر کال په پرتله له 10 تر 15 سلنې پورې زیاتې شوي دي. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د کانګو تبې د وروستیو شمیرو په اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو تیر کال په جوزا میاشت کې اعلان کړی و چې په تیرو دوو میاستو کې د نورو میاستو په پرتله د کانګو تبې ناروغۍ 80% زیاتې شوي دي. دغه وزارت په یو پیغام کې چې رسنیو ته یې استولی و، ویلي و چې د 2024 کال له پایله تر 15 میاستو پورې په دې ناروغۍ د اخته کېدو شاوخوا 203 پیښې او د مړینې 6 پیښې ثبت شوي دي. شدید تبه، سردرد، د عضلاتو درد، د غاړې شخوالی، د ملا درد، د خېټې درد او نس ناستی د کانګو ناروغۍ له لومړنیو نښو نښانو او علایمو دي.
د اختر په مناسبت سندرغاړي بریالي ولی ازادي رډو ته وویل:
اختر ته زکه خوشالي ویګم چپکی کیږي د مینو دیدن نه هو، اختر د ټول مبارک شي، مبارکی و افغانانو تکو ما ہو. سلامونا سلامونا و نیکی ہیلی دا آزاد ریڈو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر دې ټول ته مبارک شي. اوس په مسافرې کې ژوند کوو او مخه بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د ازادۍ د ریاړو د کور آبادوي چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورنۍ ته بیا اختر مبارکي وایو.
د بریالي ولی، نغمي او یو شمیر نور سندرغاړو څرګندونه وړاندې په خبرونه کې اوریدل شي.
د ازادۍ رادیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادۍ رادیو څلور ساعته.
د امریکا د خزانه وزارت د جمعې په ورځ په یو اعلامیه کې وویل چې د ایران له دیرش څخه ډیرو اړوندو حقیقي او حقوقي اشخاصو باندې بندیزونه لګولې دي. د وزارت ویلې دي دغه شبکې په میلیاردونو غیر قانوني ډالر سپین کړی دي. د امریکا د خزانه وزارت په اعلامیه کې راغلی دي چې د ایران حکومت له دغه شبکې څخه داسې ګټه اخلي چې خپل تیل او پتروشیمي مواد چې په خرڅلاو یې بندیزونه لګیدلې استفاده وکړي او وی پلوري. د اعلامیې له مخې د ایران حکومت له دغو عوایدو څخه د خپل اټومي پروګرام لپاره او د توغندیو د پروګرام لپاره همدارس د خپلو نیابتي ترهګریزو ډلو د مالی ملاتړ لپاره استفاده کوي. د امریکا خزانه وزیر سکاټ بیسنت ویلی چې د ایران تر سیوري لاندې بانکداري سیستم د دې هیواد د حکومت لپاره یو حیاتي کانال دی چې له لارې د تیلو له پلور عاید ترلاسه کوي، پیسې انتقالوي او بې ثباته کوونکي فعالیتونه تمویلوي. د شاخلی بیسنت په وینا دا مالی شبکه د حکومت اړوند کسان بډای کوي، فساد ته وده ورکوي او د ایران خلکو ته ګټه نه رسیږي. هغه شبکه چې د امریکا د خزانه وزارت لخوا شودل شوی د غنو عناصر لکه د منصور رونو، ناصر او فضل الله زرین قلم لوري رهبری کیشي. دغه شبکه د ایران له حکومت سره تړلو تحریم شوی اشخاص او سازمانونو ته دا زمینه برابروي چې نړیوال مالی سیستم ته لاسرسي ومومي. د امریکا په دې بندیزونو کې لشتر لشه دوه شرکتونه هم شامل دي چې د خزانه وزارت په وینا د ایران د تیلو د لیشت له ملي شرکت سره تړاو لري، د اس پتروکیم اف زی ای او مادرید جنرال تریدنګ شرکتونو چې دواړه په متحد عربي اماراتو کې سبتي شتمنۍ په امریکا کې کنګل اعلان شوې دي. د رویټرز خبری آژانس راپور لمخې دا بندیزونه چې په متحده عربي اماراتو او هانګ کانګ کې ځینې حقوقي اشخاص هم په نقشه کوي، په داسې حال کې وضع شوي چې د امریکا د ولسمشر ډونالډ ټرمپ اداره هڅه کوي له ایران سره یو نوی اټومي تړون لاسلیک کړي.
له خبرونو ور اخوا،
د اختر په ورځو کې په ځانګړي ډول نن ډیری خلک د مسلکي قصاب د موندلو لستون سره ممکن مخامخ شي، ځکه دا ورځي ډیری نور کسان چې کاروبار قصابي نه وي هم د څارویو د حلالولو لپاره شار او بازار کلی کوڅو ته راوځي چې یو شمېر ممکن خپل کار سم نکشت تر سره کوي او ستونزې پیښوي. موږ یو مسلکي قصاب موندلی، ورسره مو خبرې کړې او دا راپور مو پرې چمتو کړی دی چې د همدې قصاب په څرګندونو پیل شي.
زه خپل ام جواز لرم، ام امر فعالیت لرم، ام کار د صحت لرم.
د چړو او تبرګي وسړی د کابل اوسیدونکو قصاب رفیع الله 15 سلوخ کلن رفیع الله وی له سبان دي 12 زو رئیس قصابی کوي، دکان لري چې د وړو او غټو څارویو دواړو غوخه پکې پلوري. رفیع الله وی ونی مخکې لاله خلکو ورسره اختر کې د خپل څارویو د حلالولو خبره کړې، ځکه په خبره ای ډیر خلک ویریږي چې په نقصاب وانوړي هغه چې مسلکی نه وي. له رفیع الله مو پوښتنه وکړه چې د قربانۍ د اختر په ورځ چې ګڼ خلک تبرګي او چړې په لاس په کوڅو کې د قصاب چارې تر سره کوي، قصاب او نه قصاب څنګه پیژنو؟ هغه آزادی رادیو ته وویل
د قصاب چړې خپل ځان ته یو غړواله لري، خپل ځان ته یو پیژنګلو لري، او دا د غیر مسلکی چې دغه چړې وي کته برګي دا ډیر سپوري ته سامان ورکي هغه ځان ته پوره کوي. ټول 1500 مصرف ناراضي وس ما سره د 14 د چپتر سلور نیم سو میاغشته د 17 د چ ما تر 2000 د 17 د چ ما په 2500 واغشته.
رفیع الله وړاندې را سره خبرو کې ویل چې څوک مسلکی قصاب نه وي نو څاروي حلالول پرې ستونزې پیښولای شي.
اول خو مشکل دا ده چې وخت ضایع کیږي ترې، او دویم مشکل دا ده چې دا غوخه چې تا ته مېده کوي اډوکي ترې زری زری شي، ګډ وډ شي، د غوخه سره چې کوم مړی کوي او کوم مسلمان کوم مړی کوي انسان په خپل غاخ لاندې راځي، مشکلات ور سره مخامخيږي. او مسلکی خلک چې دا غو بیا خپل غا کوم اډوکي چې دا کوم غوخه چې دا په طریقې سره بیلی
خو په خبره ای څاروي لقصاب او نقصاب دواړو کله کله تخت چې دا په مسلکی تو پورې اړه نه لري او ډیر د مال په شوخوالي او غختلتیا پورې تړلې خبره ده. رفیع الله وای دوی د قربانۍ په اختر کې د غټو څارویو د حلالولو او ټوټه کولو 3000 افغانۍ تر 15000 پورې افغانۍ او لوړو څارویو 1000 افغانۍ تر 1500 پورې اخلي. یادونه ده چې پسه، سیرلې، غوی، میخي او دی 15 ډوله څارویو باندې قرباني کیږي، خو په پسه ګډ یا سیرلی کې یوازې یو نفر او په غوا، میخه او خي بیا تر وو کسانو پورې شریکې دل شي. دا مطلب به مډیر او دلې وي چې قصاب آشنا لټوي خو د قرباني اختر په ورځو کې بیا نشنا قصاب لټوي. دا څنګه راځي لره فی ولای وورو
ډیره خو دوست میو دغه پلارو هغه ما په سراغه و رش اول ته دا دوه دانی پسونه مې راوړی دا دواړه بالال کې راته ملخزه سید ز چې مال زه دا خلک پیسې دار خلک دی نو د بای بورد دا خبر خو دندې والی خبره مم دسه لاړ مر سره پسونه مې ورته لال کو دوه دانی پسونه غشتي او سلوي خزره دا دواړه مې ورته ټوک 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 خلاص مې کو نور کله چې حرکت کې سلو ما ته ویل ته صبر وکړه صبر وکړه سراغه نو دا لاس خپل زما په د جیب کې د سرو منډو بر بخیر با لار کې د حرکت کوم ته بدر د جیب وګورم چې ګورم چې په جیب کې 300 روپۍ دي.
د لوی اختر په مناسبت له افغانستان بهر بیلابیل سندرغاړي هنري پروګرامونه لري. یو شمیر سندرغاړو بیا د اختر په مناسبت ځانګړي سندرې ثبت کړي او خپل مینوالو ته ډالۍ کړي دي. په افغانستان کې د نن بیا پر موسیقي بندیز دی او اختر بي ډنګ بي ډوله بي سندري دی. په بهر کې د اختر پښپو ورځو کې د څو افغان سندرغړو د هنري حالو څلو راپور لرو.
جرمنی او یو شمېر نورو اروپایي هیوادونو کې افغانان به دا اختر د سندرغړي خاپيري نغمې دا او نورې سندرې لنګ دی وګوري او واوري. نغمه چې د یو لړ اختریسو کنسرتونو لپاره دا مهال په جرمنی کې د ازادي راډیو ته وویل،
په اختر کې کنسرتونه دي په هامبورګ کې، هالند کې، فرانکفورت کې، لندن کې، تقریبا 15-16 کنسرتونه مېږي. د اختر په مناسبت اروپا ته راغلی یم، نو بس زه تاسو ته خپل مینوالو ته خپل سلامونه احترامات وړاندې کوم او تاسو ته د لوی اختر مبارکي هم وایم.
خو نغمه ونه ویل چې په کومه نیټه چیرې کنسرت لري. د دوستانو مایس کې فون کا تا کا خوشالي دې مبارک د اختر په کال مزام سره پر خوشالي دې مبارک نن کلی چنارو نا ګلاله دې مبارک خوشالي دې مبارک. بل افغان سندرغړی فردین فریاد بیا په سویس کې اختریس کنسرت لري. نو موري ازادي رادیو ته پر علي ګلی اختریس پیغام کې خپل مینوالو نه غوښتي چې په دې کنسرت کې ګډون وکړي.
دوستان علاقه مندان کشور سویس،
سویس هیواد کې درنو مینوالو سلام. ډیر ښه خبر درسره لرم. د جون په څلورم نیټه درته اختریس کنسرت لرم. پولتن خار ته راشي، هیله لرم چې ټول لنګ دی وګورم.
د یادونه ده چې د اختریس هنري پروګرامونه داسې مهال دي چې طالبانو پر افغانستان تر بیا ځلې واکمنۍ وروسته په موسیقي بندیز لګولی. موسیقي کول او اورېدل منع دي. له همدې امله هم ډېری افغان هنرمندان له هېواده وتلي دي. سندرغاړی بریالی ولی چې دا مهال په پاکستان کې اوسېږي وایي کوم اختریس پروګرام نه لري، خو خپلو مینهوالو ته اختر مبارکي وایي.
اختر ته زکه خوشحالي ویګم چپ کې کېږي د مینو دیدن نه هو اختر د ټول مبارک شي مبارک وي افغانانو تکو ما هو
سلامونه سلامونه اونۍ کې هلي د آزاد ریډیو ټول محترم اوریدونکو ته د اختر مبارکي وایم. لوی اختر د ټولو ته مبارک شي. اوس په مسافرۍ کې ژوند کوو او مخکې بخنه د افغانستان د هر ټلویزیون نه به تاسو ته موږ اختر مبارکي ورکوله. خو نن د آزاد ریډیو د کور آباد وی چې موږ ته دا زمينه مساعده کړې چې تاسو کورونه ته بیا اختر مبارکي وایو.
سندرغړی مهدی فاروق هم کوم اختریس کنسرت نه لري، خو اختریس پیغام او ډالې آزاد ریډیو ته را لېګلې ده.
هموطنان عزیز سلام، عید به تک تک شما نازنینان
ترنو هیوادوالو سلام. اختر تاسو ټولو نازولو ته د زړه کومې مبارکي وایم او د خوشبختۍ، روغتیا او سرلوړۍ هیله درته لرم. ژوندۍ دې وي افغانستان، ژوندۍ دې وي د افغانستان ټول قومونه،
زنده باد تمام اقوام افغانستان.
او دا هم مینوالو ته د مهدی فاروق اختری زړالې چې د افغانستان نګري ټول ولایتونه په کې یاد کړی دي.
تاسو فیسبوک کاروئ؟
د ازادۍ رادیو فیسبوک پاڼه لایک کړئ او له وروستیو تحولاتو ځان خبر کړئ.
facebook.com/azadiradio
آزادی ملمه.
ازادی ملمه د دې ونې خبرونه ته ستړي مشي اجمل ان مو د ځل پدی خبرونه کې هر کله کوم. نن مو په ازادی ملمه کې ملمه افغان لیکوال شاعر او همدارنګه داسې یو څوک چې په بیلابیلو دولتي دندو کې هم کار کړی دی، طاهر ځلان دی. ځلان صاحب، خبرونه ته ستړي مشي. راځل دی به پیل کو. کله چې افغانستان نه درې درې نیم کاله مخکې راووتلې، وروستۍ دنده او ماموریت په افغانستان کې؟
سلامونه تاسو ټولو اوریدونکو ته. وروستۍ دنده زما د سولې په وزارت کې د رسنیو د متخصص یا د کارپو او همدا ډول د رسنیو سره د اړیکو د مسول په توګه باندې و.
زیږیدلې چیرته یې؟ بیا به راشو چې ماشومتوب دې څنګه تیر شو، په هغې وروسته غږیږو.
لبه د مرغه ووایم چې زمونږ زما په څیر د نورو ډیرو ځوانانو یا زما د همزولو پیدایښت هم په داسې وخت کې شوی و چې زمونږ مشر نسل هغوی په کډوالۍ کې وو. په 1980 کې د پښتونخوا په کوټ سیمه کې زه پیدا شوی وم. هغه مهال هم په افغانستان کې جنگ جګړې او دغه دورانیو سلسلې روانې وې، او د نورو ډیرو افغانانو په څیر د افغانانو په یو کمپ یا یو پنغالی کې چې د کډوالۍ شپې تیرولې، زه د دنیا ته مې سترګې غړولې. او بیا تقریبا تر ډیر وخته پورې کله چې بیرته د پښتونخوا خلک راستنه کېدل او مجاهدین افغانستان ته دننه شوي، مونږ هم راغلو. او په افغانستان کې په ننګرهار کې چون مونږ د ننګرهار اوسیدونکي وو، نو عملته پاتې شو تر یو وخته پورې هلته وو. قومي لحاظ باندې د ملاخیل قوم پورې تړاو لرم.
ځلان صاحب، زه خپله کوهار ته څیرمه په انګو کې، البته هلته خو زه خو زیږیدلی افغانستان کې یم، خو کوچنیوالی مې لومړی ټولګی مې او سبق مې تر ډیره پورې په دې انګو کې ویلې. کوارټ باندې ډیر تللی راغلی یم. کوارټ د پښتنو یوه ښه سیمه وه، خو د کډوالۍ ژوند پکې مشکل و. په کمپونو کې ژوند څنګه و؟
ښکاره خبره ده، تر یو وخته پورې شپږ کلنۍ اووه کلنۍ اته کلنۍ پورې خو هغه یادښت د انسان نه پاتې کیږي. خو تر کومه چې زما یادښت پاتې شوی دی، سره د ډیرو مشکلاتو چې په کمپونو کې وو، ځکه وخت نا وخت به چې د خپلې کورنۍ سره نورو سیمو ته تللو، د خپلوانو کره او په دالارو به مبادیانې لیدلې، پاخه سړکونه به هم لیدل، مکتبونه به هم لیدل، همدا ډول نورې د آبادۍ، او بیا به د کمپ تصویرونو یو توپیر یې درلوده. ولې چون زما خپله قبلګا صاحب چې و پلار مې، هغه د خیاطۍ او د ماشین کسب زده و، دا په څادرونو باندې ګلدوزی کول هغه وخت ډیر زیات مودو چې د ځوانانو تودونه به کول، په څادر به ورته په پیڅکو به ورته ګلدوزی کوله. همدا ډول ښځې چې وي، هغوی به په پیڅو باندې ګلدوزانې کولې او ګلونه به په څادرونو باندې اچول. زما د پلار دا کیسه بیا د زمونږ تقریبا یو هغه د متوسط ژوند درلوده، په مادي لحاظ باندې کوم مشکلات سره نه، ولی په مجموع کې یعنی هغه برق او هغه بجلی او نور څه امکانات چې د یو متوسطې کورنۍ لپاره هغه ټول موږ ته مساعد، خو نور په مجموع کې هغه د کمپ ژوند چې د باران نه وروسته به کوڅو کې خټې وي، کله به سیلاونه راتلل او په یو کوڅه به ورننه شوي، کله په بل، او څو ورځې به ډنډونه وي. یا به حتی دا خبرونه یعنی زما کله کله یادېږي، داسې ډېر لږ لږ چې چېرته به کور راولیدلی و، او ښځه یا ماشومان هغه به پکې مړه و. نو سختې نه یې درلودې.
واقعا د کمپ ژوند چې وو په همدغې ساحه کې چې د ما کومه تجربه وه، په هنګو کې، بیا د کوټکي په کمپ کې، اگر چې هغه داسې یو ځنګلي سیمه وه، ځنګلونه و پکې ډېر ښه، یو په زړه پورې طبیعت یې درلود، خو د خامو خټو کورونه و، او په عین حال کې برېښنا، برق او نور هغه د کم سره چې کوم سهولتونه تړلي دي دا نه و، یا د ژوند کولو. خو د ژوند هغه جالبې خاطرې او پایل
له همدسی او زینا بیا ورسته چې په راتلونکي کې زندگی بدلیږي رقم رقم پړاوونه خپل کړه خصوصا دغه دی دغه نسل چې دی تا همزولی دی چې عمل تزیګی دی بیا راغلی افغانستان ته دا ډیر جالب او پزړه پوری اړخونه لري په دغه کم کې مکتب مدرسه درس دا د لومړی چیرته پیل کړه
منگا زخو خپل چې تر کومه پورې منګال ته وسیدلو خو دغه د چلور پنځنه وی کلونو پورې هغه عمر زمنګ د زده کړو نو چون کم عمر مې وو بیا چې لدین روسه منګا افغانستان ته چکل راغلو په هغه وختونو کې بیا چې یعنی د مکتب د شروع کېدلو په سنو سال کې شو طالبان حکومت او هغه یو ګډوډي وا معلوم نه و سرنوشت معلوم نه و چې څه کیږي څه باندې کیږي خو بیا هم زمونږ په کلی هغه وخت مونږ بیا په ننګرهار تر کډه شو بیا تر ګرځیدلو په کلی کې یو مکتب بو په هغه کې تقریبا تر هغه وخت کې اتمه پورې و اتمه کنه اتمه پورې زما په خیال باندې هغه کې مې سبق وویل دا هغه نه زیات د یعنی په دغه دوره کې زما پلار د دې ترڅنګ چې هغه یو ښه دینی عالم و دغه ترڅنګ چې ډیر ښه کسب زده و او خلکو ډیر د هغه د کار سره چې د ګلدوزی کوله علاقه درلودل او شهرت درلود د دې ترڅنګ ډیر ښه په د فارسی خطو کتابت په د باندې ډیر زیات بلد و او هغه په خو وختونو کې بچ هغه د مرزا یی کما هغه دوره تیرېدل او کوم کتابونو فکر کوم څه دوله شو که اته چې تقریبا درې کال درې نیم کال وخت بینه و هغه بشپړ کړو نو ډیر یو مرزایی خط درلوده او هغه د زده کړې ابتدایي کم څه مونږ کولای شول چې له هغه څخه اخس کو نو هغه که مکتبونه نه مو زما کشر ورور مې زما دا ډول زما زمونږ نور همزوري تقریبا شل پنځه ویشت کسان هغه مونږ به سهار کې کېناستلو پلار به مې خپل کار هم کوه د کار تر څنګ مونږ ته تختې را جوړې کړې وې هغه وخت قلم او کتابچې نه وې هغه سلیټي تختې وې هغه به مونږ په خړه دغه تخته باندې خړې کړلې بیا به نور ته کېښودلې چې وچې به شوې د سیاهي به م جوړه کړې وه هغه به م بیا ډکې کړلې بیا به چې هغه هر چا څوک به څومره تکړه وه او ښه به هغه کم حروف پې لیکلې شوې وو هغه به م ډک کړل بیا به م وینځلې هلته به م کېښودلې او په دې به مونږ ته یو ډول د پلار نه چې هغه هغه وخت زمونږ د استادۍ دند زمونږ د ټول تقریبا پنځه ویشت ګروپ لخوا یو انعام راکول کېده چې چا به ښه د هغه لخوا راکړل شوې دند ترسره او زر ترسره کړله او ډېرې تختې به مو تورې کړلې نو هغه به د خوشحالۍ ورځ مو او یو ډول به ځان به مو غره ګڼه خو چې کله بیا اغه د دې جوګه شو چې باید رسمان مکتب ته چون لاړ شي ځکه د مکتب هم یو سلسله غواړي نو بیا هم دغه یو ګډوډي راغله چې په افغانستان کې بیا یو بدلون رامنځته شو او تر څو چې بیا هغه بدلون ځینی و نو څو کلونه پکې تیر شول تقریبا چې مکتبونه را جوړېدل او بیا هغه اداري سیستمونه را جوړېدل مونږ بیا بیرته چون په هماغه د هله ګوله کې بیا تللي وو پېښور ته نو بیا هلته لاړو نو دغسې هغه ابتدایي دغه زمونږ مخ ته لاړله
خو دا جالبه ده په ژوند کې د دغه ما چې مخکې وویل چې دا د تاسو د نسل کم ځوانان چې دي دوی واقعا داسې په چټکو بدلونونو کې چې منظم ښوونځي نه و لکه تاسو د خپل کلي د ښوونځي یادونه وکړله د ما یادیږي د موږ په کلي کې چې کوم ښوونځي و ما خپله وروستي صنفونه هلته ولوستل له هغې کې به یو کس مثلا په نهم لسم صنف کې ناست و خو حتی خپل لیک لوست به یې نه شو کولی عادي املا او انشا به یې نه شو لیکلی استادان هم داسې استادان نه و چې هغه مسلکي او واقعا پوه وي نو ستونزمنې مرحلې وي په دغسې حالاتو کې څنګه د ادبیات او هنر او فرهنگ ومن
ان سه یو ډیر جالب نقطه وبلم درته وایم چون شاید دا د ډیرو خلکو تجربه ووسی یا نه خو کم اس کم زما شاید زما د غږ هغه کسان مو ورچ مونږ سره هغه زمونږ د کور په ټولګي یا مونږ سره په دغه بهیر کې شاملو مونږ یوازې لیکو لوس د پلار نه زده کو مونږ ته پلار ابجد دراو خودل دغه غون سنف ته یعنی هغه معاصر یا عصري د ریاضي کم سیستم چې و هغه مونږ لا په مکتب کې نو لوستای ولی مونږ د ابجد حساب یاد کنو کچا به یو ډیر غټه خبره مونږ ته وکړه بلکې خپل چې کوم مونږ نه به ازموینه غستله نو مونږ به دوه حرف چې سره یو ځای کړل مثلا جیم او لام هم چې یو ځای دستی پوی به شو چې جیم څو حرف دی او ال څو عدد دی او لام څو عدد دی هغه هم چې جمع کړم دستی په دستی به ویلی شو چې مثلا جمع د دغه حساب دومره راوځي نو هغه کلاسیک کوم دغه چې و دې مونږ سره دا کم از کم ما سره دا دغه کړې وه مرسته کړې وه چې کله زه په مکتب کې ما وکولی شو چې مثلا په لومړي ځل زه اووم صنف کې کینم زه امتحان ورکړم زه په اووم صنف کې کینم همداسې زمونږ نور هم صنفیان چې وو هغوی هم همداسې وکول شول او ټول ماشاءالله چا که دغه اقتصادي مشکلاتونه یا یو دمی چې هغه بهیر دا راغی چې خلک باید په کار ولګېږي ځکه کارونه هم ډېر شول او مصروفیتونه خو خپلو کارونو کې ښه ځایونو ته ورسېدل ځکه هغه کم از کم ذهن یو ډول آمده و دې ته چې څه ډول ګام واخلي ادبیات ته زما را تک یعنی هغه کې زما د پلار یو تاثیر یا اغیز دا و چې کله مونږ دغه لیک لوس د کوو مونږ د خوشحته خپل یو دغه دی تقسیم اوقات دی چې تا مثلا په لومړي پړاو کې کوم درجه کې لیک کوي بیا په دویمه کې او بیا په درېمه کې او همداسې پوړ په پوړ باندې دغه خپل بیا ځینې وخت راځي چې ته باید هغه شعرونه ولیکي یا مثلا د ابجدو په حساب کې کله چې ته د ابجد زده کې بیا دلته ځینې شعرونه دي چې هغه شعرونه خپل دغه ابجد تا ته دغه کوي تشریقه چې هغه اصول درته ښایي نو په هغې کې به د شعرونه راتلل مونږ په تختو د شعرونه لیکل نو زمونږ زما کم از کم هغه ذهن د شعر سره دغه و یو ډول اشنا و چې یعنی یو موزون کلام دی دا او په دې کې یوه خبره کېږي او دا همداسې لکه که مونږ به چېرته دا د عربي ژبې قواعد که زده کول نو دا به یو اوږد بحث و ولې پلار به مونږ ته په یو شعر کې هغه غونډ قواعد دا عامل او فاعل او مفعول او فعل او دا په یو شعر کې مونږ درو خامل دغه دوره کې هغه زما ذهن کې یو چوکاټ د شعر ناس او که څه هم هغه معاصر دغه به نه درلود رنگ به نه درلود ولې په دې پوهېدم چې شعر یو موزون کلام دی خو بیا پښتونخوا کې چې دا د سبق په دوران کې هغه ورځپاڼې لوستل همدا ډول کتابونه چون زمونږ سروکار کور کې پخوا راسي کتابونه و د نیکله اړخه راته همداسې را پاتې و بیا پلار مې درلودل بیا مشران ورونو نو سر مې سر و کتاب سره ورځپاڼو سره او په دې کې به د مشاعرې به کېدلې وخت نا وخت نو یو ډول زه دې ته آماده شوم چې شعر ته مې علاقه را واوړي که رښتیا درته ووایم په نور ډېر د تخنیکي دغه چې دي په دې کې ډېر زیات علاقمندي مې نه درلودله تاریخ دې سره مې ډېره علاقه وه د جغرافیې دې سره مې ډېره علاقه وه دغه رقم ته مسایلو سره به مې ډېره علاقه وه نو بیا شعر مې شروع کړ خو یو دوه ځله یو څه وخت د شعر مې لیکل خدای شته په هغه یو میاشت دوه میاشتو کې ما د چا خبره یو دوه درې کتابچې ډکې کړې خو بیا یو وخت یو مشاعره وه په پښتونخوا کې هغه مشاعره کې تلاړم خبر شوم چې دغه ځای کې مشاعره ده مشاعره کې کېناستلم ډېر خلک راغلي وو پښتونخوا نه هم راغلي وو هملته د پېښور نه هم راغلي وو خپله د ځایي خلک هم وو زما په خیال هغه وخت افغانستان نه هم یو نیم کس په کې ګډون کړی وو نو هلته چې ما شعرونه واورېدل بیا مې ځان سره فکر وکړ نه چې دا ته چې کوم رقم شعرونه لیکي دا شاعري نه ده باید چې شعر لیکي نو شعر باید اول ولولي نو بیا مې شروع وکړل چې کتابونه راتلل راته لاسته څه خو زمونږ سره دغه کم از کم پخواني ځینې د رحمان بابا او د خوشحال بابا او د حمزه بابا داسې د دیوانونه راسره و همدا ډول ځینې نور کتابونه مې پیدا کړل، هغه هم د دې سبب شول چې هغه نوي شعر ته مې تمایل را زیات شي. یو بله خبره چې ان صاحب هغه دغه چې د شعر سره مې ولې نوره یعنی علاقه دومره ډېره شوه، هغه چې رایاده شوه کله چې مونږ هغه وخت یعنی د طالبانو په دغه لومړۍ دوره کې تقریبا 1998 خواوشا یا 99 خواوشا دغه کلونه وو، یا به 2000 کال وو، دقیق اوس هغه نیټې راته ځکه نه دي چې مهم راته هغه وخت نه وي. په دغه دوران کې نو چې مونږ د لیکل لیک لوس خپل کور په تختو کوو، نو مونږ لیک لوس روان کوو. بیا هغه وخت دغه کتابونه ډیر مشهور شو، دغه د کیسو داستاني کیسې بچوي په دغه شعري دغه کې بشوي وي، آصف خان او شیربانو، مومن خان او شیرینه، او فرهاد او شیرینه، او یو اشوک او دریم اشوک، او ډیر زیات دغه یو کتابونه ډیر په کم روپو پلس روپو په دغه مره به خرڅېدل. نو هغه بچ
عموما به په دې کټونو پراته و، په داسې واړه واړه کټګکی به ورته اچولي و، دا د کیسه خانه چاپ کتابونه و، واړه واړه رښتیا ځینې ډیر مشهور و. لیلا مجنون یو کتاب و چې بیا بیا به چاپ کېدو، ډېرو ځوانانو اخستو، د لنډیو ټولګې وې چې لنډۍ لیکلې وې، او همدغه د عاشقانه داستانونه و چې په شعر باندې ویلي و.
نو دا د زمنګ چې هر چا به پیدا کړ نو هغه به د ټول ګروپ لسته خوشاید د ډېر نور کسان دومره ډېره علاقه نه و. خو ما او زمانه کشور ور مې چې ساهر زلان مونږ ډېر زر د لیکو لوس زده کړی و، یو خدای چې ډېر وخت هم پلار سره تیره و، هغه نور علاقان بچي و، هغه خبراله یو سات بو بیا بلاړل، بیا مونږ خو به هم سحر لخوا درس و، هم هم دیني درس ویلې، هم بله ماسپخین لخوا په کور کې، نو مونږ ډېر زر دغه لیکو لوس زده کړ. نو بیا به مونږ د خپل نورو ملګرو ته دغه کیسو د کتابونه چې دی دا به مرته ویلې، که دوی به را پیدا کړه، که مونږ به را پیدا کړه. نو دا هم یو څه و چې زما ذهن یې د ادبیاتو سره نښلولی و. خو دا چې ادبیات څه دي، ادب څه ډول باید شاعري وشي، نو دې باندې زه بیا په 2015 شپږم په دې ذهن کې مې دا پوښتنې پیدا شوې، او بیا مې په شروع کړل چې باید زه کم از کم که غواړم چې په دې برخه کار وکړم نو زه باید اول ځان پوه کړم.
زلان صاحب، ډیر خلک وایي چې ځوانان په شعرونو باندې بوختي او په شاعرۍ باندې بوختي او شاعري له کاره وباسي، خو زه چې کله د تاسو غوندې ځوانانو نه اورم یا لیکوالو نه فرهنګیانو نه اورم، هغوی نه یوازې دا چې شعر دی هنر په توګه یا آرټ په توګه خپل کړی، بلکې شعر ورته د مطالعې دروازې پرانستې دي او د هغه نړۍ لید جوړ کړی دی. یعنی د شعر له لارې هغه توانېدلی دی چې نوره مطالعه وکړي، په نوره دنیا باندې خبر شي، په نورو موضوعاتو، په نورو مسلکونو باندې خبر شي. آیا د شعر علاقمندۍ تاسو سره هم داسې کړې دي؟
ان صاحب، څوک چې دغه خبره کوي زه فکر کوم هغه د نه غواړي، هغه د ادبیات و تاریخ چې دی هغه ځان صحیح پوی کی، هغه دغه هر څه داسې ګڼي لکه یو په ذهن کې چې ورچولی شوي. د نړۍ خو ډیره لویه خبره ده، خو کم از کم دغه زمونږ استاسو په منطقه یا خطه کې چې دغه درباري نظامونه و، د ادبیاتو لوستل، شاعری زده کول او شاعری ور لوستل، دا د دربارونو او د اشرافو یو خاصه وه چې حتی بادشاهانو خپل بچی دې ته کېنول، یو خاص کسب ورته نیول چې مثلا هغه وخت د فارسی شاعری یا د نورو کوم ژبو چې مشهوري شاعری وي هغه پزده کی، دا د دې لپاره کولی چې دوی هغه په باریکیو باندې پوه شي. نو زه دا زما نظر دا دی چې شاعري څومره چې یو شاعر کولی شي چې په نورو ادبیاتو کې ښه لاره ځان ته پیدا کړي، غیر شاعر هغه څه نشي کولی. د غیر شاعر کار به کولا ډیر پاڼې هم ډکی کی، هغه به یو رقم وي، خو که یو شاعر راشي او د ادبیاتو په نورو برخه کې کار کوي، زه باور لرم هغه به په مراتب ښه او ځانګړی وي.
دا جالبه ده، ما دې ورستوي کې د ما لور په دریم ټولګي کې ده، غالبا په دویم ټولګي کې واغه بهال تیر کال چې دا میندې پلرونه وربللی وو او دوی یو مشاعره درلو دا په دغه خونځي کې او دا په یو بهرني خونځي کې درس وایي. ما یې له هغه استاذ نه وپوښتل چې دې ماشومانو ته د شعر اړتیا یا په شعر باندې پوهېدل څه اړتیا ده. هغه ویل چې دا د ذهن د روش زنی او همدارنګه د دوی هغه د ژبنیو مهارتونو د زیاتولو یوه هڅه ده، او باور وکړئ د ماشومانو چې کوم شعرونه په خپله ماشومانه ژبه لیکلي وو، البته په انګلیسي وو، ډېر په زړه پورې وو، او دوی په دې باور درلود چې دا له د ماشومانو سره دا مرسته کوي چې د دوی ذهنونه وروزل شي، ژبنی مهارتونه یې لوړ شي، او د موضوعاتو په اړه باندې، د مسایلو په اړه باندې درک پراخ شي. نو زه تاسو سره په دې کې تر ډېره پورې موافق یم. اردو ادبیاتو سره هم تاسو بلد یئ، ما د تاسو ځینې ترجمې کتلې دي او مخامخ چې ما ته خبرې کړې دي. اردو ادبیات باندې حکیمیت څومره مرسته در سره کړی ده چې پښتو ادبیاتو باندې یا په پښتو فرهنګي چارو باندې لاسبری زیات شي؟
ان صاحب دغه مطالعه کې چیرته په پیل کې انسان داسې سیستماتیک وو کې دا تا ته دروازې پرانیزي، ته څومره مخکې ځې هغومره تا ته دروازې پرانیزي، او ستا ته لوسم زیاتیږي او فکر کې یو تنده محسوسې او هغې پسې سړی کېږي چې دغه تنده مې چیرته خوړو کومه لخم مرغه. چون هغه په ابتدا کې د لیک لوس په دوران کې هغه زما ذهن داسې جوړ شوی و چې زه هغه د خپل عمر سره تقریبا کمخ کې ته نه وم روان، نو شاته نه وم، د خپل هغه د عمر او یا د خپل ذهني سطحې نه څه کتابونه چې موجود وو هلته ما ته هغه مې ولوستل. بیا یو ښه کار دا وشو چې مات سره ډیره مرسته کړې ده، او زه شاید د هغې ډیره زیاته همیشه یادونه وکم. ما په یوه د پښتونخوا یوه کتابخانه وه، په هغې کې مې دغه واخیست، ممبرشپ واخیسته، ځکه هره ورځ کتاب اخیستل دا ډیره ستونزمنه وه. یو کتاب بیا په دا 2005 او 2006 په دې کلونو کې په درې ښه کتاب به دی چې پیدا کوو، په 300 500 800. نو دا د زده کړو په دوران کې که څه هم موږ ډیر بد اقتصادي وضعیت نه درلود، خو د خپله د یو شاګرد په توګه باندې هره ورځ یا هر وخت کتاب اخیستل سخت راته. نو بیا مې خلار دا دغه کړله وګڼله چې زه یو کتابخانه کې ممبرشپ واخلم. نو بیا مې په یو کتابخانه کې ممبرشپ واخیسته چې هلته چې لاړلم زه بیخي باور دې وشه یو هیجان سره مخ شوم چې دا کتابونه مې لیدل، چې هر کتاب به مې راواړه او هغه فهرستونه مې ولوستل چې کوم رقم مضامینو پکې. نو زه ډیر زیات یو ما فکر وکړ چې یو څه شیان پیدا کړم. نو بیا لاړلم هغې ځینه ممبر کتاب به مې وړه، شرط دا و چې زه کتاب ویسم باید بله جمعه کتاب هم راوړم، او دا کتاب چې بل کتاب چې وړم باید دا کتاب مې راوستی ځان سره راوړی. نو په دې وخت کې بیا زه دومره ومه د خبرو جوګه ومه، د استدلال جوګه ومه، او یو چا سره مې د اړیکو جوړولو یا د تعامل کولو هغه هنر زده کړی و. نو په لومړي وخت کې به ما کتاب واخیست د دې دپاره چې که زه یې تر اخره ونه شم لوستلی، نو ما عنوانونه ځان ته زما د خوښې چې کوم عنوانونه به و هغه به مې ځان ته نښه کړل، هغه به مې ویوړل، فوتوکاپي به مې کړل، هغه به نسبت یو څه ارزانه ما ته پرېوتل، که څه هم ځینې اړخونه به یې سوي وو، خو بیا ما ته ګټه رسوله، هغه به مې ځان سره وساتل. نو د هفتې په اخر کې به مې کتاب وروړه او بیا به مې بل کتاب راوړه. هغه د کتابخانې مسؤول چې څوک مدیر عدنان بخاري نومېږي، شاید نوم به تاسو اورېدلی، خپله لیکوال هم دی هغه، چې زما علاقه مندي ولیدله چې زه کتاب لولم، او ځکه کله به چې ما هغې ته کتاب وروړه نو ما به ځان سره دغه به مراسره وي فوتوکاپیانه. نو بیا هغه ماته ویل چې زلان صاحب کتاب هر څومره کتابونه چې وړي ویسای او فوتوکاپیان ته خلی هیڅ مشکل درته نشته، زه باور لرم ته دغه کتاب سره خیانت نه کې کتاب راوړي. نو په دې دوران کې د واته میشت یا کال تیر شوو د کتابخانه ته ځا کتاب راوړه، کتاب رااله، هلته به مشایریم کېدلې، مشایران ممکن استل. نو قرار قرار زما د شاعرانو سره یو اړیکه پیدا شوله، خو ما په لومړی سر کې شعر نه ویلې، لاړلم څو وارې د دوی په هغه د کره کتنې تنقیدي جلسونه چې په هغې کې به کېناستلم، خوند یې راته راکوه. واقعا ډېره راته جالبه وه چې یو کس په غزل کې خود او خبرې به یې پرې کولې، نو بیا به ما چې هغه د دوی خبرې اورېدلې، ما به شعر لیدل، نو زه به پوهېدلم چې په دې خو زه هم خبرې کولای شم. نو په کراره کراره بیا زه هم همدغسې د دوی سره د غونډو کې باقاعده شریک شوم او دغه ادبي سلسله هم داسې شروع شوله.
لنډې راته دې فرهنګي بریاوو یا لاسته راوړنې بولي ووایا. اتمن اوریدونکي څوک چې د تا له نوم سره آشنا دي او د دې مرکې کغه د راډیو له لارې اوري او که د ازادي راډیو د سوشل او آنلاین پلاتفورمونو له لارې اوري، دوی به د تاسو له ځینو آثارو سره بلدي. خو ته داسې راته ووایه چې په ادبی او فرهنګي برخه کې خپل بریاوي یا لاستراوړنې څه غنې؟
زما تر ټولو غټه لاستراوړنه دا ده چې زه کم از کم د خبرې جوګای کړم، خلکو سره د کیناستلو جوګای کړلم او د ژوند کولو هغه سلیقه راته زده کړله. کتابونه یعنی زه خپل په دې باورې ما هیڅ کله په اعداد او په شمار باندې حساب نه دی کړی، خپل شوق مې دی او په هغې باندې روان یم، کار مې کړی دی چې څومره یعنې که ما کولی اوسه پورې شاید ډېر کتابونه به هم چاپ کړی، خو نه زه وایم چې قراره قراره ولې هغه د ته چې شی غواړي هغه ډول کار باید سړی وکړي. نو کتابونه مې څلور دانې چاپ دي تر اوسه پورې، دوه د نثر دي، دوه د شعر دي. نور مې ډېر کار کړی دی، ډېره شاعري مې کړې ده، داستاني ادبیاتو کې مې ډېر کار کړی دی، مقالې مې ډېرې لیکلي دي. هغه شاید ډېرو چې ادبیاتو سره څوک سروکار لري حتماً خبر به تي. ولې ما د پاره تر ټولو زه چې کومه غټه ځان د پاره لاسته راوړنه بولم، هغه دا ده چې ادبیاتو ما ته راکړل چې زه زده کړې وکړم، لوړې زده کړې وکړم، تخصص وکړم. یعنې که ادبیات نه وای شاید ما یو څه وخته پورې زده کړې کړی وای، بیا د ژوند په نورو کارونو کې مصروف شوی، خو زه هیڅکله دغه د ادبیاتو سره تړاو ما ته دا فرصت ترانه کړ چې زه د نورو کارونو کې دومره مصروف شم چې معنا نو د خپل ځان د پوره کولو یا د شخصیت د ودې ورکولو لارې چارې پاتې شي.
مننه. پام دې هله د ازادي راډیو د ملما د دیونه خبرونه پای ته رسو. طاهر ځلاند، افغان لیکوال، فرهنګي او ژورنالیست، همدارنګه په شعر کې هم شاعر دی او په ژورنالیزم کې هم کار کړی دی چې موږ پې ونه غږېدو. خیر بیا به پې غږېږو. له تاسو ډېره زیاته مننه، کور مو آباد، او له اورېدونکو هم مننه چې دا خبرونه یې تر دې مهاله واورېدله.
Oh, دینره